سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی تاسې مخه کنا زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون شخړنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمکی دا پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې کړی دی پښتنو ویلي دا کسان په هغې جګړه کې وژل شوي چې د پښتنو جګړه نه وه دا جرګې له سیمې ته د راډیو د مشال برخي خبریال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګېدلی چې له لارې خلکو ته معلومات ورکول کېږي تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو او د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې دا روانو نامنۍ و جبریل ادرک کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شپې نورو چارو د هواري او پاړه یې د پرېکړې کولو په موخه رابللې ده دغې درې ورځنۍ جرګې ته د بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي د عراق له زندانونو 15 تن افغانان راخوشي شوي د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بېرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي 15 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بېلابېلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو راخوشي شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بېرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تېرو شپږو میاشتو کې باندې 2000 افغانان له ایران راایستلې دي د رنی چارواکو په خبره ډېر شمېر د افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښې کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړکه د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوی چې په نتیجه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوه پوځي اډې یو لړ مزایل ویشتل دي دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو فابریکه په نښه کړي د دې ادا په باب اسرائیلو څنګه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرائیلو دویم هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سوله ساتي ټپیان شوي دي خبرونه مو واورېدل له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي خیبر پختونخوا کې خیبر تورزو هلتا د پختونو د جرګو پاړه باندې روسي جزئیات درکو او د منظور پختین خبرې به هم در سره شریک کړو په افغانستان کې لز تکړو محروم انجونې په څه وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ تن پرې دي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکې کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کېږي وړاندې په هغه راپور کې درته وایو له دې سربېره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو تاوده غیګه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم درسره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالب هم شته عملتیا مو غواړو
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقاپې کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو چرګان رسمن پایل شو ورزو زموږ خبريال حدیث پردیس همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه وصل دی ل دوی به په اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغه چرکی د پایل نمړی ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویلی دی چې په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دی چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکو پښتون دا څرګندونی نن په خیبر کې پاره ګیلل مکه د پښتنو قومي جرګې ته په خپل نومړنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلی د پښتنو په هغه جګړه کې وژل شوی دی چې د پښتنو جګړه نه و. وربشو حدیث پردیس ته پردیس تاسې ستړي مشي په خیر راغلی که تاسې راته وایست چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي؟ اوس خو بلته اتمن ناوخته وي شپه به وي، څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خو دا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال رسمن شروع شوه. لاغې نورسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړي هغوی هلته یو په بل پسې ویناوي کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کېږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا وه چې د ښاغلي پښتین په خبره چې په تیرو شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه، او وایي له 6000 زیات کسان لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې ټول سره یوه پریکړه چې په هغې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شوي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو یو مسله، یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمې لغنه ملک په ځان باندې. نو ما جرګی د مشرانې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. دوی ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوي دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او په 14 په ورسېو کې د 14 د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړې ته رسیدي. بعد فریده جانې
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ خبريال حدیث پردیس و چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د جرګې روستي چوسیات راکړل. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2030 کاله پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2030 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او آن غږونه یې جرم ګڼل کېږي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلې تعقیب کړو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کېږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلم شم، نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بلل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تله دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنز د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه یې افغانانو ته څه ده، ورزو لاسانه کاکړ نه تفصیل اورو.
د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وایي چې د ازبکستان ترمز ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسېدونکی سید وحید سادات د ازبکستان ترمز ښار ته د خپل وروستي سفر او د ترمز نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
کله چې پولی ته ورسېدم او غوښتل مې ولاړ شم، زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورتونو سره راغلي وو او ډېر خوښ و چې لږ تر لږه موږ کولی شو له یوې پولې تیر شو او د یوه هېواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبیولله په نوم یو بل افغان چې د ترمز سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل.
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لیدنه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه وخت
شاوخوا شپږونۍ وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې د دغه مرکز پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تېر جمهوري نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز اووه کاله وروسته پرانیستل شو. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 4 بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خپرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې تر مسخره پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د ترمس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مون په خواد مشتریانو سره یو لړستونز درلودې چې غوښتلې لمون سره وبینی او مون نشوای کولای زکه د ویزې او تګراتک ستونزې وي. د بازار مون لپاره اسانتیا رامنځته کړې چې مون کولای شو له ازبکستاني، قزاقي، اوکرایني او بلاروس مشتریانو سره وګورو او تړونونه لاسلیک کړو.
مشترک و بتانیم به طور مستقیم قرارداد بسته کنیم.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اسدالله اسدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا دېرش پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
روشایش مرکز تجارتی آزاد
یا فریزون د افغانستان او ازبکستان پولی تصویر ما د فریزون سوداګریز مرکز پلانستل د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمن د سوداګریزو اړیکو ته پراختیا په برخه کې خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارې لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لرې پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت وړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو 3 ورځنی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان زیږدیز کال کې 1 میلیارد ډالرو او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 15 ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې د اوکراین لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپیلوټه الوتکو لخوا حملې شوې دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلی چې د روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنه سره چې راپور غلط لړز موک دلته ستونزه وه اوس په دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي 3 کسان په دونیتسک کې وژل شوي او 8 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړې چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاتګ وکړي. خو روسی ځواکونه بیا هم پر دغه شار او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيتي حمله کې دوی شزي او یو انجلي ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکرين هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپروپتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوي بي پيلوټ الوتکو له جملې څلورويشتې نسکوري کړې دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګروت او کراسنودر سیمو حمله کړې او درې کسانې چپیان کړې دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حملې لپاره چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روبین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له مې میاشتې راهیسې دویم بار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بي پيلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نورې د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ناروې حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې او په کې ویلي دي چې د ناروې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي دي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروې د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروې په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروې د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپل وی پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2006 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروې تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغېزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروې د دې کمیټې پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
مبتنی نو اسی کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سی کمیټو جوړول کټه چې یوازې د وخت زیاده خپل ته د خاطر باندې یوازې خلکو سترګې تورې کې
له دې وړاندې هم د ناروې حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت ترځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبره د 2021 کال د اګست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
مینه یا عشق اتساته وی تستیه پاراتمن او ریدل دی وی مینه پا تعریف که نزایگی زکه هر وگره هر جونده ده عشقی و تجربه لری و عشق ده زان لپاره زنگره تعریف وی رزی لگ دیر پا دیاره پا دیر پورک ورو چه ده ناشناس بیوی سندری پیلی که
کزنو عشق پتال ربل چوک پپالنگ بجی دا حسی خطل چوک.
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي وي.
چې مینه خدای پتا باندې پیدا
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دوی منی مای کې درڅه نیمه نړۍ پروګرام لرو.